السلام علیکم د سحر و بچی دی ز رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو د سحر نه خبری مجله اوریدو ترابولم نن چهار شنبه د 1499 لمریس کال د لیندې 15 نیټه ده چې د 2018 میلادي کال د دسمبر ل شپږم سره برابر ده سید قادر جلالوف د دینی مساده خبرونه تخنیکی چاره پر مخوړي افغان و نړیوال امنیتی چارواکی وی په افغانستان کې د القاعده او طالبانو دوه مهم مشران او د لوړې سطحې قومندانان وژلې دي ولسمشر اشرف غنی وی غواړي اوس پاکستان د افغانستان یو مهم ترانزیټي شریک شي د دې او نورو مهمو موضوعاتو جزئیات په همدې خپرونه کې اوري خو اول د دې سات مهم خبرونه افغان او امریکایي ځواکونو پرون ویل په افغانستان کې د القاعده شبکې او طالبانو دوه مهم قومندانان وژلې دي د جرمني پولیسو د سه شنبه په ورځ دغلته یو افغان له ترکیې څخه یونان د انسانانو د قاچاق په تور چې لسګونه کسان پکې وشل شوي نیولی دی پاکستاني چارواکي وایي په قبایلي سیمه کې د سړک د غاړې یوې چاودنې لږ تر لږه شپږ کسان وژل د خبرونو تفصیل افغان او امریکایي ځواکونو د سه شنبه په ورځ ویل په افغانستان کې د القاعده شبکې یو مهم مشر او همدارنګه په هلمند کې د طالبانو د سری قطعې یو بل مهم قماندان په وروستیو ورځو کې وشل شوي دي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قماندانۍ په یوې خبرپاڼه کې ویلي دا دواړه وسله وال مشران د ګڼو بې ګناه افغانانو د وژنې مسؤول دي او له منځه تلل باید د دې ډلو فعالیتونه کمزوره کړي دفاع وزارت تیره شپه ازادي راډیو ته ویل د القاعده شبکې مهم سیمه ییز مشر عمر خطاب د هغو عملیاتو په ترڅ کې وشل شوی چې د دې شبکې سره د تړلو وسلوالو په ضد د سه شنبه په شپه په زابل غزنی او پکتیا کې شوی دی په هلمند کې بیا د طالبانو د سرې قطعې د قمندان ملا شاولي د وشل کېدو په اړه بیا فرانسوي خبري اژانس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندانۍ د اعلامې په حواله ویلي چې نوموړی د تېرې جمعې په ورځ له خپل مرستیال او درې نورو ملګرو سره په یو هوایی بریت کې وشل شوې دي د جرمني پولیسو د سه شنبه په ورځ دغلته یو افغان له ترکیې څخه یونان ته د انسانانو د قاچاق په تور چې لسګونه کسان پکې وشل شوي نیولی دی د جرمني په شمال لویدیځ ښار اوسنا بریوک کې څارنوالانو او پولیسو ویل چې ګمان کېږي دا کس به هغه کښتۍ کې و چې د 2018 کال جنوري کې له ترکیې څخه یونان ته په لاره د خرابې هوا له امله د ډوبېدو په ترڅ کې نوي کسان ووشل شول رویټرز خبري اژانس ویلي دی پیښې یوازې 43 کسان ژغورل شوي وو د یوناني ساحلي ساتونکو 15 نور جسدونه هم له اوبو راایستلي او د کښتۍ نور سپرلۍ نادرکه شوې د اوسنا بریوک د پولیسو په اعلامه کې د دې مشکوک افغان چې په پیښه کې د یوناني ساحلي ساتونکو ژغورلی دی او یوه میاشت وروسته یې په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې وه نوم نه دی یاد شوی د متحده عربی اماراتو په شارجه سټیډیم کې پرون د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د 350 اوریزو کرکټ سیالیو لومړۍ لوبه د افغانستان په بریا تمامه شوه په پرونۍ لوبه کې د افغانستان لومړی بیټنګ وکړ او د نهو لوبغاړو په سوځېدو یې ایرلند ته د 299 منډو هدف وټاکه له افغان لوبغاړو څخه ناصر جمال 350 رحمت شاه زورمدي 50 راشد خان 8 او شفیق الله شفق 6 منډې جوړې کړې ایرلند د ټولو لوبغاړو په سوځېدو ایله 100 منډې جوړې کړې او په دې توګه افغانستان دا لوبه د 138 منډو په لوی توپیر وګټله د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته د 19 کلن ټیم څخه راغلي مجیب زدران د ایرلند څلور لوبغاړي وسوځول او د سیالۍ غوره لوبغاړی وبلل شو پاکستانی چارواکي وایي په قبایلي سیمه کې د سړک د غاړې یوې بمې چاودنې لږ تر لږه شپږ کسان وژل د چارواکو په وینا دا چاودنه د سه شنبه په ورځ د شمالي وزیرستان په خادي سیمه کې شوې ده او ټول قربانیانې ملکي وګړي دي ویل کېږي چې په موټرسایکل د ایښودل شوو چاودونکو موادو هدف له سیمې څخه د پاکستاني امنیتي ځواکونو د نویو استخدام شوو کسانو یو موټر و فلسطینی چارواکي وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه شنبه په ورځ د فلسطین ادارې مشر محمود عباس سره په تلیفون خبرې وکړې او هغه ته ویلي دي چې غواړي د امریکا سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړي دا په داسې حال کې ده چې په منځني ختیځ کې د دې اقدام په اړه په زیاتېدونکي توګه خبرداری ورکړل شوی دی د محمود عباس ویاند نبیل ابوردینه د سه شنبه په ورځ ویل د فلسطیني ادارې مشر ښاغلي عباس ولسمشر ټرمپ ته د دې پرېکړې د خطرناکو عواقبو په اړه خبرداري ورکړی چې په سیمه نړۍ کې به سولې امنیت او ثبات ته پیښ کړي سپین ماڼۍ د ولسمشر ټرمپ او محمود عباس ترمنځ تلیفوني خبرې تایید کړي خو نور جزئیات نه دي ورکړي او ځنګړي امریکایي څېړونکي رابرټ مولر د ولسمشر ټرمپ او د کورنۍ د غړي د بانکي حسابونو په اړه د جرمني له دویچ بانک څخه د معلوماتو غوښتنه کړې ده. د رویټرز خبري اشانس د هغو کسان له قول لیکي چې د هغو کسان له قوله چې له دې موضوع خبر دی وایي چې مولر په یو حقوقي لیک کې له دویچ بانک د پیسو او کریډیټونو د ځینو انتقالاتو په اړه د معلوماتو غوښتنه کړې ده. دویچ بانک چې د جرمني لوی بانک ګڼل کیږي تر دې مخکې دا ډول غوښتنې رد کړې دي. رابرټ مولر ځانګړی امریکایي څارنوال دی چې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین او روسیې ترمنځ د اړیکو په اړه څېړنه کوي. تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان دفاع وزارت او په افغانستان کې مریشت امریکایي ځواکونه وایي د طالبانو او القاعده دوه مهم مشران وژلي دي.
د القاعده شبکې مشر چې عمر خطاب نومیده البته د وسلوال پوځ او د ملي امنیت په ګډو عملیاتو کې وژل شوی دی.
افغان ولسمشر وایي غواړي ازبکستان د افغانستان په یو مهم سوداګریز او ترانزیتي شریک بدل شي. دا همورې چې د ژمي پر رسیدو له ایران په زور د افغان کډوالو د استلو بهیر پراخ او ګړندی شوی دی. دا نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د نورو راپورونو سربیره د مجلې په پای کې د ژوند رنګونه اورو.
افغانستان د خپل هم تسبیح لري، چین هم راځي او عراق دی ټول نه بهتره تسبیح چې د عراق تسبیح دی.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سحر لونه د ماخم تر و بجو پورې په صفه ډول اوریدل شي. افغان او امریکایي ځواکونو د سه شنبه پر زویل په افغانستان کې د القاعده شبکې یو مهم مشر او همدارنګه په هلمند ولایت کې د طالبانو د سری قطعي یو مهم قماندان په وروستیو عملیاتو کې وشلې دی. دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیری تیر شپه ازادي راډیو ته وویل د القاعده شبکې سیمه ییز مشر عمر خطاب د هغو عملیاتو په ترڅ کې وشل شوی چې د دې شبکې سره د تړلو وسلوالو پر ضد په وړ مشبه ترسره شوی دی. نور تفصیل له اجمل انزاورو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي ملي اردو د ملي امنیت او نړیوالو ځواکونو سره په ګډه وړ مشبه په یو لړ عملیاتو کې د القاعده شبکې یو مهم قماندان عمر خطاب لاتیاتانه نورو ترهګرو سره وژلی. د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل دا عملیات په غزنی، زابل او پکتیا ولایتونو کې د القاعده شبکې سره د تړلو وسلوالو پر اهدافو شوي.
د القاعده شبکې مشر چې عمر خطاب نومیده هغه په ګډو عملیاتو کې البته د وسلوال پوځ او د ملي امنیت په ګډو عملیاتو کې وژل شوی دی. په ډېر شمېر نور کسان هم ورسره وژل شوي دي. 28 نفره د هغوی نیول شوي دي. ډېر ښه عملیات وو. د هغوی 5 کلکې موجودانې یا پټنځرینې هم له منځه تللي دي.
تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت ادارې د سه شنبې په ورځ ویلي وو عمر خطاب چې په عمر منصور مشهور و ملي امنیت ملي اردو او د نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې له احتیاطه نورو وسلوالو سره وشل شوی. د ملي امنیت د ادارې د خبر پاڼې په وینا عمر خطاب د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې له رهبر عاصم عمر وروسته د دې ډلې تر ټولو لوړ پوړی قومندان و. افغان امنیتي ادارې وایي له عمر خطاب سره په وژل شوو کسانو کې په افغانستان کې د القاعده ترهګرې ډلې مهم غړی قاسم چې په خرم کیانی مشهور و، حسن حمزه، جنید او د دې ډلې نظامی مسؤول مصطفی، درې پنجابي وسلوال او دوه سیمه ییز طالبان هم شامل دي. د دفاع وزارت ویاند خغلی وزیر په دې اړه چې د القاعده شبکې د مشر و نور ملګري دقیقا چیرې په کوم عملیاتو کې وژل شوي له معلومات ورکولو ډډه وکړه، خو ویل چې په زابل، غزنی او پکتیا کې د القاعده شبکې او ورسره تړلو وسلوالو پر پټنځایونو عملیات شوي او دا ټول کسان په همدې درې ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي.
دغه ډله چې دوی وژل شوي ځکه د دوی ډېر مهم غړی دی. عمر خطاب په دې منطقه کې د القاعده شبکې مشر و. نور کسان هم چې ورسره مړه شوي دي هغه هم ډېر مهم کسان و چې مړه شوي دي. نو د دې سره دوی فعالیتونه کمزوري کېږي. تر دې
راهدا پوری د فرانسوي خبري اژانس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د یوې اعلامیې په حواله وی عمر خطاب د افغان او نړیوال ځواکونو سره په مستقیمو جګړو کې خکیلو او پر دې سربیره وسلوالو طالبانو ته د درنو وسلو لکه هوان او توغندیو د کارولو او د شپې لخوا د بریدونو د ترسره کولو په برخه کې روزنه ورکوله. په اعلامیه کې په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ د ماموریت د قومندان جنرال جان نیکلسن لخلي ویل شوی د عملیات په تیر کال کې د افغان ځواکونو د رښتینی پیاوړتیا او د څرګندوي دي. د دفاع وزارت وایاند جنرال دولت وزیری ویل القاعده شبکه په افغانستان کې د پردې تر شا فعالیتونه لري او نور وسلوالو ډلو ته روزنه او ملاتړ برابروي چې له دې عملیاتو سره به په فعالیتونه تر ډیره کمزور شي. د القاعده د دې سیمه ایز مشر وشل کېدل تر اوسه په خپلواک توګه نه دی تایید شوی. بلخوا امریکایي ځواکونو په هلمند کې د ملا شاولي په نوم د طالبانو د سری کتې په نوم د وسلوالو د یو مهم کمانډان د وشل کېدو پخله هم کړی. دا فرانسوي خبري اژانس د امریکایي ځواکونو د ویان په حواله وای ملا شاولي د تیر جمعې په ورځ په هلمند کې په یو هوایي برید کې د خپل یو مرستيال او درې نور ملګرو سره وشل شوی دی.
دا جمعلان پر راپور کې مو وریدل چې افغان امنیتي ځواکونه او امریکایي ځواکونه ادعا کوي چې په هلمند کې د طالبانو د سری قطې یو مهم قومندان وشل او په افغانستان کې د القاعده شبکې مشر هم لمنځه وړی دی.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
افغان ولسمشر وای غواړي ازبکستان د افغانستان په یو مهم تجارتی او ترانزیتی شریک بدل شي. محمد اشرف غنی د سرګندونی ازبکستان ته د دورزنی سفر په ترڅ کې د سه شنبه پر سپتاشکن کې لخپل سیال سره په یو غړ خبري کانفرنس کې وکړي. د دې سفر په ترڅ کې دوه هیوادونو ترمنځ یو شمیر موافقه او د همکاري سندونه هم لاسلیک شول. په دې اړه نوریاس نوری د افغانستان د اقتصادي چارو لکارپو وحید الله غازی خیل سره مرکه کړي او لمړی ترې پوښتنه کړي چې آیا ازبکستان په سیمه کې هغه لازم ظرفیتونه لري چې د افغانستان یو مهم تجارتي او ترانزیتي شریک شي.
خو افغانستان چې کله خپل صادرات کول روسیې ته نو د ازبکستان لارې به کول، ولې اوس خو ازبکستان مرکزی آسیا په خصوصا د روسیې د روان دي د پالیسۍ باندې روان دي، نو افغانستان ته په ښه سترګه باندې نه ګوري. دوی دلته د داعش نه ډېره سخت ویره لري، داعش د ځان لپاره تهدید بولي. هغه څه چې موږ غواړو چې مرکزی آسیا سره ونښلو او مرکزی آسیا نه صادرات روسیې ته وکړو، نورو ځای ته وکړو، حتی افغانستان په 2012 کال کې چې موږ وزارت تجارت کې وختل مچې د جورجیا او ازبکستان او آذربایجان لاري د توري بهيري لاري کاسپین لاري افغانستان د اروپا سره موصل شي خپل صادرات کی، ولې مرکزی آسیا خو موږ ډیر تبلرو، خو مرکزی آسیا به دا کار کې ډیر دلچسپي ملري. سره دې چې زمونږ واردات له مرکزی آسیا نه یوازې 2 میلیارد امریکایي ډالر دي، نور قزاقستان نه زمونږ واردات وروشته دي، لوبیا شته دي، ډیر شیان شته چې هغه موږ له ازبکستان نه قزاقستان نه کوو، ولې مرکزی آسیا بالخصوص ازبکستان دا موږ سره ډیر دلچسپي لري چې د افغانستان سره ډیر صادرات او واردات لري.
خاص خل ستاسو یادونه وکړه، یو وخت د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویندوی هم ویل مسایل ډیر خبر وي، په وخت کې هم ډیر ستونزې موجوده وي. تقریبا سباندې یو کال مخکې د چین د اورګاډي کارګو سوداګرۍ موادو بار یو کارګو حیرتان تر ورسېدل او افغان چارواکو د دې ډیر هر کله وکړ خپل اشرف غنی هم، خو ورسته بیا داسې راپورونه ورکړل شو چې ازبکستان د دې کار مخنی ولې د زکه چې ازبکستان سره ترانزیت کوم تړون موږ نه لرو او نه هم چین ور سره لاسلیک کړی دی. د افغانستان او د ازبکستان ترمنځ په اقتصادي سوداګریزو چارو کې ډیر ستونزې وي. ولسمشر اشرف غنی فکر نه کوي چې ډیر ناوخته ازبکستان ته ځي؟
هر وخت تجارت اقتصادي اړیکې چې موږ هر هیواد سره هر وخت لرو دا وختي ده، مګر په هلته یو څوک حاکم دی په ازبکستان کې، هلته د یو څه دلشته فرضاً ازبکستان چې افغانستان ته تیل لازي، اړیا چې د تیل یو کمپنی را وی دوی هر چاته نور کوي، یا دوی نور رسیان چې راځي هغه دوی خلکو ته ورکوي، هر چا باندې باور نه کوي یا هر چا سره معامله نه کوي. دغه مشکلات هلته ازبکستان کې په هغه وخت کې مو اوس هم شته ده. د ازبکستان هغه نه لري دلچسپي نه لري دلته په تجارت کې له افغانستان سره، ځکه زه دوی کډېر داسې خوشبینه نه یم له دې نه چې موږ هلته هغه حکومت باید په نورو لارو باندې فکر وکړو. فرضاً چابهار لاره ده په امنیتي یغ باندې موږ باید فوکس وکړو چې دغه لاره جوړه شي، امنیت خوندي شي او خلک تشویق شي چې په چابهار کې سرمایه ګذاري وکړي. ولې متاسفانه چې هلته تر اوسه پورې هغومره چې باید لازمه وای سرمایه ګذاري نه ده شوې.
د افغانستان او ازبکستان ترمن د تجارت او دا چې ولسمشر غنی وی ازبکستان به د افغانستان په مهم تجارتی او ترانزیتی شریک بدل شي، په دې اړه مو د اقتصادي چارو د کاربو وحید الله غازی خیل څرګندونې واورېدې. تاسو زمونږ غږ آزادي راډیو او سفی الله ستانکزی د نړۍ مطبوعات او خپرونې لوستي او د مهمو مقالو ځینې برخې دراوروي.
ډیپلوماټ خبرونه د افغان خزو په ژوند یو مطلب لیکلی او په همدې اړه د ملګرو ملتونو سازمان د خاص استازي تادامي چې یا ماماتو د مقالې یو برخه هم راخیستې ده. ډیپلوماټ لیکلی افغان خزي او نجونی آن د ودونو او یا ورونو ته د بدلیدو په حالت کې هم لډیر تاریخوالي سره مخ کیږي او په دې راس پریکړو کې هیڅ واک نه لري. د ملګرو ملتونو خاص استازي تادامي چې یا ماماتو د مقالې په یو برخه کې لیکلی چې د افغان نجونو په وړاندې تاریخوالي په پراخه کچه دوام لري او په افغانستان کې په خاصه توګه په لری پروتو سیمو کې له هغوی سره بد جنس سیتی چلند کیږي. یا ماماتو د ملګرو ملتونو د یو راپور په اساس ویلي لک تر لګه 80% افغان خزی په یوه بڼه د هغوی د جنسیت په خاطر زورول کیږي. یوې وړې افغان انجلۍ ټول عمر په زندان کې لیوې قاتلې مور سره تیر کړ. دا د انډیپندنت برټانوي خبرونې دی یوې مقالې عنوان دی چې له نیویارک ټایمز یې راخیستې ده. خبرونې لیکلي مینا په زندان کې پیدا شوه او همدلته له لس هاوس تونزو او ناروغیو سره رالویه شوه. انډیپندنت خبرونې د دې مور شیرنګل یاده کړې او ویلي دي چې له 2001 تر 2004 کال وویشت ټکسي چلوونکو په وژلو او د هغوی د موټرو په غلا تورنه ده. هغه د مجرمینو د یوې کړۍ مشره وه او دا ټکسي ونانې خپل کور ته بیول. په مقاله کې د مینې په حواله راغلي چې وایي غواړي بهر لاړه شي خو په زندان کې هم خپل مور یوازې نشي پریښودلی. وروسته له هغه چې مینا دې نړۍ ته سترګې وغړولې مور یې له اعدامه بچ شوه. د راپورونو په اساس د افغانستان په زندانونو کې نږدې 1000 تنه ښځې د وژنو، مخدره موادو قاچاق، له کوره د تیښتې او لسګونو نورو جرمونو په خاطر بندیانې دي. د بشري حقونو فعالانو په وار وار اندېښنه ښودلې چې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې ناسم دودونه، صحرایي محکمې او خپلسري هغه څه دي چې ښځې عدالت ته له رسېدو پاتې کړي دي. ګارډین ورسپانې له جرمني نه د یو افغان کډوال په ایستلو مطلب لیکلی دی. د جرمني حکومت د دغه افغان پناه غوښتونکي د ایستلو په خاطر د خپل قانون په ماتولو تورن دی. دا شپږویشت کلن افغان ځوان که خپل هیواد ته ستون کړی شي او به وژل شي. ګارډین د دغه ځوان نوم نه دی اخیستی خو ویلی دی هغه ښایي له اته اویا نورو کسانو سره د چهارشنبې په ورځ یو ځای افغانستان ته واستول شي. دا ځوان په 15 کلنۍ کې له هیواده وتلی و او یوویشت کاله کېږي چې خپل وطن ته نه دی ستون شوی. د ګارډین په خبره جرمني او نور اروپایي هیوادونه د بخښنې نړیوال سازمان لخوا تورن شوي چې نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي، ځکه پناه غوښتونکي په داسې حالت کې بیرته افغانستان ته استوي چې د هیواد ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو له پلوه په لومړۍ لیکه کې دی.
د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د شمی پر رسیدو سره له ایران په زور د افغان کډوالو د استلو بهیر ګړندې شوه ده. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیر یوه اونۍ کې ایرانی چارواکو نږدې 15000 افغان کډوال په زور له خپل خاورې ایستلی دي او افغانستان ته استولي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنری یونیسیار پر دې بهیر اور سره په افغانستان کې د ناوړه وضعیت په باب اندېښنه ښودلې ده. تفصیل د ناجی صاحب په رپورت کې ورو.
په دې ورسته یو څو ورځو کې یو ځلی بیا له ایران نه په اجباري ډول د افغان کډوالو ایستل پیل شوی دی چې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت په وینا یوازې تیره اونۍ 4512 افغانان له ایران نه ایستل شوي دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په دغو کډوالو کې تر ډیره هغه ځوانان شامل دي چې د کار په هدف په قاچاقي لارو ایران ته تللي وو. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار او ویان حفیظ احمد میاخیل د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د ترکیې په درې اړخیزه غونډه کې له ایراني چارواکو سره خبرې کړي دي.
هغه امار او ارقام چې موږ له سرحدي ولایتونو څخه ترلاسه کړي، تیره اونۍ 4512 تنه په زور ایستل شوي او دا هغه افغانانو چې دوی په ناقانونه توګه ژوند کوو. دغه ستونزه مو له ایراني چارواکو په ترکیه کې په یو درې اخیزه ناسته کې شریکه کړه. هغوی ژمنه وکړه چې منګه د دې تر رسیدنه کوم.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د نومبر میاشتې له 19 تر 15 نیټې پورې له ایران نه نږدې 14,000 افغان کډوال له ایران څخه په زور ایستل شوي چې تر ډېره په هرات او نیمروز ولایتونو کې میشتي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د روان کال له پیل نه تر اوسه 2,00,000 تنه افغان کډوال له ایران نه په اجباري ډول ایستل شوي دي. دغه وزارت وایي دا مهال شاوخوا 2,000,000 افغانان په ایران کې وسیږي چې ځینې قانوني اسناد نه لري. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنري یو این ایچ سی آر له ایرانه د دغو کډوالو لیستنی او په افغانستان کې د دوی د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. د دغه دفتر ویان نادر فرهاد په جړه وویل
300,000 نفر سالانه
اگر 200 شبیگیری مزیران
رد مرد.
هر کال 300,000 کسان لیران نیستل کی گی. هاگه سه چه زمانگ ده اندیخنه وردی، هاگه کدوال دی چه پا جمعی که لناور شرایط سرمخ دی. زمانگ هیل داده چه ده مسئله تا اساسی حل لار ولت اول شی.
ده بده چه حل کده چه ملگر ملتونو هم پا خپل یو نوی راپور که ویلی شه پا 2013 میلادی کال که با 3,000,000 او 3,00,000 افغانان بیرنه امرستو ترتیاو لری. پا هاگه راپور که چه پرون دوشنبه خپور شوی ویل شوی چې په افغانستان کې د جګړې لامل کورنی بي ځای شوی او له ایران او پاکستان نه خپل هیواد ته ستنیدونکي افغانان مرستو ته ډیر اړتیا لري. خو د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي دوی د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM او یو شمیر نور ادارو سره په ګډه افغان کډوالو ته بشري مرستې رسوي.
دا ناجی صاحب په راپور کې مو اوریدل چې د ژمي پر رسیدو سره له ایران بیا په زور د افغان کډوالو د استلو بهیر ګړندې شوی دی. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرې یوه اونۍ کې ایران نږدې 15,000 افغانان له خپلې خاورې په زور وایستل دي.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شریف
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران صحیح لاره چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا پکړم په لاپښه ولم یا په دالاس ولم
وو باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
پلاسټیک لیکره چې محکمې
لخوا آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او FM 0.15 صفه
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو اورئ. اوس هم یو نړیواله مسأله راخلو. فلسطینی چارواکي وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه شنبه پر ورځ د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس ته تلیفون وکړ او ورته ویل چې غواړي د امریکا سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړي. سپینې ماڼۍ د فلسطینی ادارې له مشر سره د ولسمشر ټرمپ تلیفوني خبرې تایید کړي خو جزئیات یې پرې نه دي ورکړي. محمود عباس عربي مشرانو د ترکیه ولسمشر له تل ابیب څخه بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقال پړه مخکې له مخکې خبرداري ورکړې دي. په دې اړه تفصیل له اجمل ان اورو.
د فلسطینی ادارې یو ویان دوی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سی شنبه په ورځ د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس ته په ټلیفون ویلي چې غواړي د اسرائیل لپاره د امریکا سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړي. دا به په دې معنا وي چې امریکا بیت المقدس ته اسرائیلو د پایتخت په توګه پیژني. دا په داسې حال کې ده چې په منځني ختیځ کې د دې اقدام په اړه په زیاتېدونکي توګه خبرداری ورکړل شوي. دا محمود عباس ویان نبیل ابو رودائنا د سی شنبه په ورځ ویل د فلسطینی ادارې مشر ښاغلي عباس ولسمشر ټرمپ ته د دې پریکړې د خطرناکو عواقبو په اړه خبرداری ورکړی چې په سیمه او نړۍ کې به یې سولې امنیت او ثبات ته پیښ کړي. د فلسطینی ویان دا نه دي ویلي چې آیا د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د فلسطینی ادارې د مشر محمود عباس ترمنځ د ټلیفوني خبرو کې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقال لپاره کومه مشخصه نیټه یاده شوې کنه. خو ابو رودائنا ویلي محمود عباس ولسمشر ټرمپ ته ویلي چې دا بیت المقدس ختیز به راتلونکي فلسطینی دولت پایتخت وي او دا به بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقال د مخنیوي لپاره د نړۍ مشرانو سره خپلو تماسونو ته دوام ورکړي. سپینې ماڼۍ د ولسمشر ټرمپ او محمود عباس ترمنځ ټلیفوني خبرې تایید کړي خو په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. ولسمشر ټرمپ او محمود عباس په داسې حال کې خپلو کې ټلیفوني خبرې کوي چې سپینې ماڼۍ تر دې مخکې ویلي وو ولسمشر ټرمپ به په څو ورځو کې د بیت المقدس په اړه او دغلته د امریکا د سفارت د انتقال په اړه خپله پرېکړه په ډاګه کړي. د جرمني خبري اژانس په دې اړه په یو ریپورت کې وایي بیت المقدس چې اسرائیل او فلسطینیان دواړه یې پایتخت بولي که امریکا ورته له تل ابیب څخه خپل سفارت انتقال کړي نو دا به د دې سپیڅلي ښار په اړه د امریکا د سیاست ټاکونکي وي. عرب مشرانو خبرداری ورکړی چې د امریکا د ولسمشر دا ګام به په سیمه کې تاوتریخوالي او بې ثباتي زیاته کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان بیا خبرداری ورکړی چې که امریکا متحده ایالات بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژني ترکیه به له اسرائیلو سره ډیپلوماټیکې اړیکې قطع کړي. دا بیت المقدس خار پر یهودانو سربیره د نړۍ د مسلمانانو او عیسایانو لپاره هم ځانګړی دینی ارزښت لري. همدارنګه فلسطینیان ختیز بیت المقدس د خپل راتلونکي دولت پایتخت بولي.
ازادي خبری مجله اوري
و بچي او 25 دقیقې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. افغان او امریکای ځواکونو د سه شنبه پر سویل په افغانستان کې د القاعده شبکې یو مشر او هم دارنګ په هلمند کې د طالبانو د سری قطعي او قومندان په وروستي څورزو کې وشل شوې دي. د جرمني پولیسو د سه شنبه پر ځغلته یو افغان له ترکیې څخه یونان ته د انسانانو د قاچاق په هغه قضیه کې چې لسګونه کسان پکې وشل شوي وو په تور نیولې ده. دا متحده عربی اماراتو په شارجه سټیډیم کې د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د 350 اوریزو کرکټ سیالیو لومړی لوبه پرون افغانستان وګټله. پاکستانی چارواکي وایي په قبایل سیمه کې د سرک د غاړې یوې بمی چاودنې لږ تر لږه شپږ کسان وژلي دي. دا چاودنه په شمالي وزیرستان کې شوې ده. فلسطینی چارواکي وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه شنبه پر ورځ د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس سره په تلیفون خبرو کې هغه ته وویل چې غواړي د امریکا سفارت د اسرائیل له پایتخت تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړي. او د امریکا ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر د ولسمشر ټرمپ او د ده د کورنۍ د غړو د بانکي حسابونو په اړه د جرمني له دویچ بانک څخه د معلوماتو غوښتنه کړې ده. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري او اوس هم د ژوند رنگونه اورو.
د ژوند رنگونه
زمانو محمد لقب کمال ګوره د پلاشتي جماعت سره تسبیح قران شریفونه دا شوینا دی کو
څو رقمه تسبیح در سره دی
مونږ سره خو رقمونه ډیر دي دا څه درته وایم چې بیخي د افغانستان د خپلم تسبیح لري چین ناراضي او عراق بیا خه تسبیح چې د ټولنه به تر تسبیح چې د عراق تسبیح دي لکه هغه ته سندرست وایي دا څه چې د سندرست د خپل د سیو غل لري چې لکه ور ورته چې سوره سوره وړي هغه د خپل خو به لري او د خپل د ته وبو ورکې بیا ورپسې نور تسبیح دي چې کاروبار می کاروبا چې د وروره همدا چې نورم چې چا سره د زړه دي سړی ور سره ډیر خوشحالي
د زړه څنګه ور سره خوشاله وي
ځکه چې هغه ذکر کوي د الله نوم یادې پکې دي الله ذکر کوي پکې او نو چې تبن چې چې د الله نوم یادې نو ور سره به خوشاله
ځینی خلک نن سبا د ریواج په خاطر هم د تسبیح په لاس کې نیولې وي کنه بس اړوي راړوي
اسی کوم سره کده ذکرو کنه نور ار سره د څنګه د چپیا کم ټیم ورکیا کم شاید چې والا ټیم شاید نه دا د ذکر لپاره ده
دلته د وطن تسبیح کوم دی هغه کروخه
تسبیح شاه مقصود تسبیح ده هغه کوز دغه دی دا د خپل د وطن جوړ ده قندار کې جوړیږي دا تسبیح بیا د ټول نه به تر تسبیح ده ځکه چې یو ختیګه د خپل د وطن د مای پر تیګه ده او د شاه غتیګه ورته وي قندار کې دا هغه بیا خوبای کوي هغه بیا ګران ده لکه لا زره مشته 15 زره مشته 15 زره مشته
ته په داسې یو ځکه کار کوي چې هلته بیروبار ډیر زیات ته ویل کېږي دلته غلم ډیر دی پولیسان خو به مونه ځوروي غلا خو به نه وي درنه شوي داسې کیسې کراته وکړي
والا پولیسان خو ورور تنګول مونږ نه کوي ځکه چې مونږ ټول کاروبار دا بغل د ماجد کې ده مونږ د حکومت نه ډیر خوشاله یاسو په دې چې نور راځي کله کله بس فریدي نه غي او سات یا دوه سات یو سمامله یې څه خبرې بیا مونږ باندې دا هغه ټولې خو بیا پسته خبره نشته په دې خدای
غلا خو به نه وي شوي درنه
ولا غلام کیږي ولې نه کیږي تابان دلته غلا کیږي وروره بس یو نیم خلک دلته دیدې مینو دا غلا وینو بیا مور باندې غا کو وروره مکوي دا کار خکار نه د اسلام کې باغ کې دا خنه ده
دا خلکو په اصطلاح پورس کې په دغه کار کې څو شین غوږی ګټه
شکر ده هزار بار شکر ده د خپل کاروبار هم ده پزل خدای دم دلته کورم ده او ورشه بدل خدای ده خدای اقتصاد خدای چاته لاسم وګد نه ده نو خو خدای 200 300 500 د سی ګټو په لګه یو خط از به کسندرس خرچ نه بیا 500 روپے هم ګټي
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وي تر هغه چې په افغانستان کې لوګه او بیکاری ختم نشي د جنگ او تاوتریخوالي مخنیوي ناشونه ده د دې کمیسیون مشر سیما سمر د سه شنبه پر سپ کابل کې د بشري حقوقو د نړیوال ورځ او د جګړې قربانیانو ته د درناوي په مناسبت جوړ شوی کانفرنس ته دا څرګندونه وکړه د ازادي راډیو پر اتلونکو خبرونه کې د دې موضوع جزئیات په پوره ډول اوریدل شي اوس د دوهمې سهارنۍ خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره مصطفی صدیقی له تاسو سره ده.